زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار امنیه قمندانۍ لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوي راغلي چې د لویې لارې پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 126 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او دور بابا ولسوالیو ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کګولې په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشه یي موادو څه د پاسه 10 پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په 3، 5، 6، 7 ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو 14 پرچون خرڅونکي له نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تریاک او د نشي ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمې ویجاړي کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیرې ویجاړي کړې دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه اومه چرس او 2580 کیلوګرامه پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشه یي موادو پر ضد عملیات کوي. د نشه یي موادو د قاچاقو د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا درې کسان تېره اونۍ په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې 1 کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه 1 ټن چرس، د نشې ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی محید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې 10 تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسي کال د عقرب په میاشت کې 3 کسان له 6 میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دې ولایت ته د 100 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 600 کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان درې ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکی له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروئین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ خوړل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه دیر اندیښمن یم چې زموږ دیر ځوانان په نشه یي مواد وخت دي.
د زابل والی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشه وخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکه ودرېږه، چیرې داسې پیغام روان یې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور وده ګټوره او غوره لاره وبلله. ښاغلي غني د جنیوا په کنفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل، په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسېدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غني زیاته کړه، د زراعتي سکتور وده کولای شي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې تر څنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و، په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 12 هیوادونو او 15 پرسلندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل، په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده، او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشه یي موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشه یي موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 223,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسېره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات له عقل دومره سي چې د خپل مصارف را کړي او د خپل د اولادونو بچیانو ډوډۍ در کړي. زه په دې مطمئن یم چې تر ډېره حده پرې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه شي په افغانستان، مارکیټونه ورته پیدا شي، او هم د دې په څنګ کې دغه زراعت د میکانیزاسي د مطمئنیم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنګي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي له منځه یوړل شي.
محمد ایاس ته نکو چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه، او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشه یي ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابټ کا په نوم نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشه یي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشئی موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشئی مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي، د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هره سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشئی توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی مواد وخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولیو په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکاره خرڅیږي، خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئی توکي انسانان متادوي، ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټ کا به بازار آمده
و د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشئی مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري، دا ګولۍ د ښیښې، هیروینو، تریاکو او نورو نشئی موادو په څیر ضرر لري او دوامداره خوړل یې سړی معتاد کوي.
بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي، خو ټینګار کوي چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي، خلک د پرچون په بڼه نشئی مواد خرڅوي، خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نسي کولای، ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي، داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار لري.
د کندز اوسیدونکي په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربېره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په زابل ولایت ولارسو او هلته به د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت د نشئی موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت د نورو ولایتونو په شان ګڼ شمېر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
دا هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی، خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کړي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسې د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم غایدتي سرچینه د کوکنار هم دي. کله چې دشمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه عواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او دی نور هم قوي کېږي او ناامني زیاتېږي. خو نسبت نورو ولایتو ته په زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم و چې وچکالي هم و نه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړلی شي. او لږ زموږ هغه عملیات هم و چې تېر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وې هغه مو ونیول او بیا مو چا ته اجازه ورنه کړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کېږي، مرکزي حکومت یا مرکزي اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت په نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې داسې کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تېر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ د میدان د جوړېدلو او یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنی وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دي، شپېته یا اویا فیصد ته مو کار رسولی دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته سوی وای متاسفانه چې خاص نه دي سوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وي. لومړی د وزارت خوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته سوي وای، هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول سوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړای دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی سي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټه نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کوي؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل، بزګر مو پوه کړي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یست دی ټولنې. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت و، هیڅ بدیل پروګرامونه تاسپانه موجود نه و. دا خپل د دې لامل و چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت په دې کانې کې چې راتلونکي مالي کال کې به انشاءالله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کېږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل دپاره یې درلودللې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدواره یم چې دغه راتلونکي مالي کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي یا نشي مواد تولیدېږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انتخابي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونه هم اطمینان راکړی دي چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هره ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي؟ د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کېږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تېره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه یي توکي نیول شوي دي. په شرط داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډېرې اسانۍ سره لکه په نورو ولایت کې چې کیږي خپل نشه یي مواد په دغومره اسانۍ سره واخلي شي.
د کونړ سخرانی ولې بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپاره شوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی کاچاکوونکي او یا د کاچاکو یو کاروان ول سوي. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد تقریبا د درش په 2 کیلومتره کې 10 کیلومتره مې خلاص سرحد د دې لامل سوي دي چې ډېر وخت کاچاکبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډېر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده، ډېر وخت کوشش سوي دي چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو کاچاکبران په ګډ او په همکاري استفاده وکړي او د دغې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلې دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دغه کسان چې مرد ټول چې په تېرې میاشت کې وزن نیولی دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هماغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه تیرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولې دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپله نشه یي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي، او د نشه یي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط ټکنۍ کړې ده. تاسې د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم، ګرځېدلی یم، ما په پولیسو افسرانو یا د نورو امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دي ګواکې په نشه یي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا د هغه ځای کې دا ټولۍ په اړه په دې څه نسم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دوی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې اخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 2016 مزرني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلی په دوره کې پنشو اخته شو. درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه پنشو اخته شو په دې اړه زموږ له همکار اصل زادي سره د زړه خواله کړې ده.
باز خلکو سره مو انډیوالي و چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی و. هغه وخت کې تعلیم مکول خو سر لدنه هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مداهله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روږدو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخاونه سي. مهمه خبره دا ده چې د دوی مخاونه نیول شي، نوې نسل بیا هم په اخته کیږي، نور هم په اخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کړ بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب شم، الته می درس لوستل، بیا یو قسم آلات روان دي چې وای دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي، لاپو چل لاپو فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شوم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یو از مو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلات و نزان وژغورو. نو کداسي په دا آفت کې گرفتار یو، هم با کور خفه، هم مور و پلار خفه، هم جامعه در نپوتنگ، ایستو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکه چه د خوشحالی کم نقطه نلری غیر لعافت نه.
در ازادی رادیو در نو اوریدون کو دادی در ظاهر کاروان خبره و نیورستی بر اختراع و رسیدو او پا دی برخه که به هم در پخواه پشان استاسی لپاره یا پزل پوری درامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چي نظر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی. جمال تر ګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولی، د څه شي تاوان ځنې غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ما شمان او گوره چه لاره اینی ولی دا اوز با بیاده دوی للاسه چنگا تیری گم
والی کانو آخه دی جماله پردهی نخی آلی ایتی که را وخلی چه در نلر نشی
دا خدای پرده مامی ولی چه پت می در سره کری دی تازی ودری گی زبا اوز در سره گورم چه پا دی دیگم و سرونه در مات نکم نمو پریدم.
والکانو دانو موتر کی که چارا ماتکتا
کاکا حقا خیره چه مالی پتیگه ویشتا
والکا ودر ریگه چه ایره داسه بیغم روانیه
آجی سیب د کوزی الکانو ډیر پتنګ کړم پتی به وشتلم مام په دوی پسې تیګه وغورځوله هغه ستا په موټر ولګېده
په دې پلمه دې نه پرېږدم زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده
غلی شه خیرنه ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم
حاجي صاحب ګریوان مې خوشې کړه خدای دې کور ته در سره ځمه
درځه درځه مخکې شه حاجي صاحب زوی دې د موټر ښیښه را ماته کړه دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی ډېرې پیسې دي
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر ښیښه در ماته کړه خو
ته منه ما ته تاوان را رسېدلی دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی دا کار یې قصد نه دی کړی ماشومان یې تنګوي
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته به زما د موټر تاوان راکوې
ګوره حاجي صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی
اوهو وایي پکه دا دې لا بله سپکه ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی
حاجي صاحب خبره دا ده اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي
ښه سمه ده اکا ته ووایه څنګه کیسه ده
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم د ده هره ورځ دغه حال وي کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړه اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه
واجی صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه یې تاوان نه اخلم سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده کور دې ودان زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم
خدای دې خیر
درکړي تاسو مننه
وروره کور دې آباد چې د ښیښې تاوان دې وانه خیستو دایم غریب دی او زوی ما هغسې محتاط دی د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.